السلام علیکم. د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړ چې د طالبانو وغوستي حمله دغه ډلې ته نړیوال مشروعیت نه بخشي. پایل خبرونه کیږي. بدخشان او بغلان کې د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداري ورکړ. په پاکستان کې د بلوچستانو یوې بیلتون غشتون کې ډلې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت منلی دی. د بدخشان ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلولو طالبانو دویمه حمله په شا تمبول سوي ده. د بدخشان د امنیه قمندانی ویان سناوله روحانی ازادي رادیو ته ویلي وسلوال طالبانو تیر شپه پر فیض آباد له څلورو دروازو حمله پیل کړي، خو دولتي ځواکونو او ولسی پاڅونوالو شنډې کړي. د روحانی په خبره په وسلوال نشته کې د طالبانو د سری قطعې یو قمندان ملا حافظ له شلو نور وسلوالو سره وژل سوی او 15 تنه نور وسیران سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ بلخوا د بغلان د ولی ویان وی پر مرکز بلخومری د وسلولو طالبانو حملې چې لڅو لور یو پیل کړی وي په شاتم بول سی وی دی. جاوید بشارت نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې دولتي ځواکونو او ولسی پاتونوالو د دغه حملو د شندولو لپاره لمخ کې چمتووالی درلود. د ولی ویان زیاتوي دغه حمله د تیر شپې له نیمایي پیل سوي چې وسم روان دي. ازادي رادیو خبريال د سرچینو په حواله وایي چې د څوارلسو اداري واحدونو له ډلې د بغلان د اوولس ولایو پر مرکزونو وسلول طالبان واکمن دي. نامعلوم وسلول پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤل توپان عمری وژلې. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی ولایتي مسؤل وو او له دې سره هم مهاله په لوی ترنوالۍ کې د کورنی او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نئی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمری وژنه پر رسنیو یو گزار وباله.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو د پاره همدارنګه سارنوالانو د پاره موږ غوښتنه ده چې دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر وویل تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري. سمدلاسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې طالبانو تر ډیره د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د نایو مسؤل وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤل نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل ازادي راډیو ته ویلي همت په ناوي ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی.
د پوست راډیو د نشراتو مسؤل او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولی دی، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حمله وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولي دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچ بیلتون غشتون کې پاوز یا بی ال ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغې لمیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوچستانو دغې بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستاني پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت و چاودید چې د پولیسو موټر په تیرېدو و. چاودنه په هغه خوندي ساحه کې سوې چې سیرینا هوټل په کې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې حمله کوونکو پر یوه هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلي د تخلیه کېدو په حال کې دي چې دغلته په ځنګل کې د بل سوي اور له ګواښ سره مخامخ دي. د دغو کلیو اوسیدونکي خوندي ځایونو ته لېږدول کیږي او د ژغورنې کارکوونکو د بل سوي اور نیمایي برخه کنټرول کړې ده. په دې سیمه کې له 1500 په ډیرو سیمو کې اور بل سوی چې په یو ځای کې یو دیرش کورونه او ځینې نورې ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دې اور لګېدنې لامل اقلیمي بدلون او موسمي ګرمي بلل سوی ده. د یونان او ترکیې په ځینو سیمو کې هم په ځنګلونو کې له تیرو څو اونیو راهیسې اورونه بل سوي او په زرګونو کسان له خپلو سیمو نورو ځایونو ته لېږدول سوي دي. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیاره ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په چاکونه کې د لوکاشینکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد سوي دي. پر مظاهره چیانو د فشارونو کمولو، له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشینکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي د دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغو معایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي، اساسا د شار ټول اوسیدونکي تر پوشش لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان شار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت سوې او په 1400 نورو کسانو کې د کووید 19 ناروغۍ نښې ولیدل سوې. د شار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 28,000 ساحو کې تر 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي. د 2019 نه د کال په وروستیو کې کورونا وایرس لومړی له همدغه شار څخه نورو ځایونو ته خپور سو. د راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. دوی ویلي که طالبان د داسې یوه مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم دا پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې یې لاندې کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو ترګرو د مرچو لاوتی ده. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پرې زیات وو او بریدونه یې کوله، تازه دمي ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلې دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې ترګرو وختل سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغې وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري، نو د جګړو دوام یې دغه هیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 10 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلې دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه بریښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلي عمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې بي 250 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته یې امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې دننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شته لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
په راپور کې مو ووردل چې کابل کې د امریکا سفارت ویلي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی تر لاسه کولای، بلخو حکومت وسلولو طالبانو ته د سختو زیانونو د اوښتو خبره کړې ده. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې جګړې روانې دي. د ازادي راډیو له خبريال څخه همیشه به مخکې د افغانستان په شمال کې د ورستي امنیتي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
پرون ماخام طالبانو ادعا وکړه چې د یو لړ تهاجمي وسلوالو حملو په ترڅ کې د سرپل، تخار او قندوز ولایتونو نیولې دي. طالبانو په تخار ولایت کې دغه ولایت زندان هم مات کړ او ډیر شمیر زندانیان آزاد شول. د دې ترڅنګ بیا ماخام محل تیر ورځ افغان امنیتي ځواکونو ادا وکړه چې د قندوز ښار یې بیرته د طالبانو له وجوده تصفیه کړی دی. د قندوز پر ښار تیر ورځ هوایي ځواک هم حمله کړې دي. تر دمه د دغو حملو له امله طالب وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کوم امر نشته، خو د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله په قندوز ولایت کې ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتې دي. ډېر شمېر کسان بې ځایه شوي دي، کورونه یې پرېښودلې دي. د دې سره سره په بدخشان باندې هم تیره شپه د دویم ځل لپاره وسلوالو طالبانو له څلور یو لور یو څخه تهاجمي حمله ترسره کړې ده. د بدخشان د پولیسو غیان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې د طالب جنگیالیو تیره شپه تر ناوخته د افغان امنیتي ځواکونو او له ولسي پاڅون کوونکو سره وسلوال مقاومت وکړ. دغه په خبره چې د دغو جګړو له امله د طالبانو د سریقې مشر په بدخشان ولایت کې همدار است د غویشل زواکونه وشل شوې دي او 15 تن نور کسان د افغان دولتي زواکونو لخوا اسیر نیول شوې دي. طالبانو تر دمه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو د دغه څرګندونو په اړه خبرګون نه دی کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پیل سي، دا اورو چې په کابل کې ورسپانو پر کوم مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي.
مسیر رسپانی لیکلی چې د وسلوالو طالبانو لوري د نیمروز، جوزجان او د سرپل ولایتونو لنیولو سره زرګونه خلک لخپل کورونو بي ځای شوي، مرګ جوبل وروختي، دوکانونه، مارکیټونه او کارځایونه یا نړیدلي او یا هم سوځیدلي دي. د لیکوال په وینا په خارونو کې کوسه په کوسه جګړه او له هوا بمباري تر ډیره زیات ملکی وګړو ته زیانونه وختي دي. لیکوال ټینګار کوي دواړه لوري په هیګه چې جګړه ستونزه نه حل کوي. لومړی خو په دې جګړه کې بریا نشته او که بریا هم وي پایلې داسې ده چې دوی ته به زیان اوړي. د لیکوال په وینا اوس هم که طالبان فکر کوي چې په جګړه به حکومت ونیسي، لومړی خو دا چاره ناشونی ده. او د لیکوال په وینا که دا کار هم وشي، بیا هم طالبان له سختو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی د خپلو متحدینو په ګډون نړۍ بیا بیا دا ویلي چې دوی به هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور راغلی وي او ګډ کار به ورسره ونه کړي. هیواد ورسپانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې جوړېدو ته اشاره کړې. لیکلي افغانانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه ډېره تمه لرله چې دا غونډه به د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه مهمه پریکړه وکړي او په افغانستان به د پردې مخامخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي. خو د لیکوال په وینا له بده مرغه چې داسې ونه شول. ورسپانې لیکلي که څه هم د افغانستان استازي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند او ځینو نورو اړخونو استازي وویل چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرو روزون کې دی او د افغانستان استازي ټینګار وکړ چې نړیوال باید په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړي، خو بیا هم امنیت شورا داسې غوسه پریکړه ونه کړه. لیکوال ټینګار کړی چې دلته اوس د امنیت شورا پریکړه ضروری ده چې باید په عادلانه توګه وکړای شي او د افغانستان په وړاندې د یرغل دفع کولو ته ملا وتړي. او اطلاعات روز ورسپانې لیکلي چې په پکتیا کې د نه ولسوالیو له سقوط وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې پاکستان سره د پټان پر سوداګري زیلاري له یاد هیواد سره د توکو لیږد رالیږد بند کړي. د لیکوال په وینا افغان چارواکو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د روړونکو توکو د ګمرک پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته لاړ نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي